دا مشال رادیو دا دساسو کوربا گل ایازم سلمشه وخت د غرمی 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د یوې میاشتې د ډزبندې اعلان، د افغانستان د سولې عالی شورا لخوا د پاکستاني طالبانو د ډزبندې د اعلان هرکلی، په خبري جنسي کې پرون د خاصدارو د وژنو وروستي حال، په افغانستان کې د 2.5 لک میرمنو لخوا د سولې په اړه د لاسلیکونو، او په سواد کې د لوبو د میلې په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان حکومت سره د امن مذاکراتو د شروع کولو په موخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. د پاکستان فوج وایي د باډې په منډیکس کې د وسلوالو په پټن ځایونو حمله کړې او په کې 300 وسلوال وژلي دي، او په چین کې وسلوالو نه شتنه وژلي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت سره د امن مذاکراتو د شروع کولو په موخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان کړی دی. د پاکستانی طالبانو لخوا د خالی پورس خپور شوی بیان کې د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد په حواله راغلی چې ډزبندۍ باید زر تر زره شروع شي. د طالبانو مشرانو په ټولو ډلو غږ کړی چې د ډزبندۍ احترام وکړي او په دې موده کې د هر قسمه جهادي کاروایانو څخه ډډه وکړي. بل پلو د مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقی د طالبانو لخوا د ډزبندې د اعلان هرکلی کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه نن د نوموړي په حواله لیکلي چې د 1200 د خبرو اترو وروسته د پرمختګ شوه دی. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا هم د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ د یوې میاشتې ډزبندې د اعلان هرکلی کړی دی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار مشال ریډیو ته پرون ویل هر ډول ډزبندې د سولې مذاکرات تا لارا هوارول شي. د خیبر ایجنسی په جمرود لاشوړه سیمه کې په پرونی چاودنو کې د وجل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د وجل شوو کسانو جنازې ته د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم ورغلی وو. پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې د وجل شوو خاصدارو کورنو لپاره د 500 لک روپو ورکولو د شهدا پیکج اعلان هم وکړو. د جبل شوو خاصدارو د علاج لپاره د 500 روپو ورکولو هدایات جاري کړل. بل پلو د پاکستان پوست اما اړیکو سانګي اي اس پي ار لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې نن سهار یې د باډي په منډه کس کې د وسلوالو پټن ځایونه د هليكوپټرو لالاري په نخښه کړی چې پکې 15 وسلوال وجل شوی دي، او دغه وسلوال د جمرود په پرونی بمی چاودونو کې لاس لري. خو بیا وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چې د سهولتونو د نشوالي پر ضد یې پرون په سرکاري هسپتالونو کې اړتال کړی و نن یې خپل اړتال ختم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال وویل چې د ډاکټرانو غوښتنې به په راتلونکو 4 ورځو کې پوره کړل شي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوی دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشال لیډیو تنن ویل نن د الینګار ولسوالۍ په سنگر دره کې افغان ځواکونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو پیژندل شوی ډلې کمانډان عبدالجبار په ګډون 9 وسلوال وژلي، 15 تنه یې جوبل کړي او د یو ځانمرګي په ګډون یې 4 تنه ژوندي نیولي دي. سرحدي ځواک زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ جوبله نه ده اوخته. بلخوا طالبانو لا په دې اړه رسنو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغه میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواوو ته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. د دې شورا مشرانو د شنبې پر ورځ د سولې او اوربند لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دغه لاسلیکونه یې په 13 باندې یو میاشت کې له ټول هیواد نه راټول کړي دي. په دې موقع د شورا غړي ګلالی نور صافي وویل
د دې کمپاین د اوربان او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د ښځو د غږ اوچتولو. د اوربان او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت، وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د افغانستان د هرات په کشک رباط ولسوالۍ کې یو لس وسلوال له وسلو سره یو ځای د سولې له پروسې سره ملګري شول. د هرات والي سید فضل الله وحیدی پرین مشال لیډیو ته وویل دغه کسان د راتلونکو انتخاباتو د امن په ټینګولو کې زیاته مرسته کولی شي. د زیاته کړه په هغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي چې دغه کسان پکې ژوند کوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې ریپورټونه وایي د چین په جنوبي مغربي ښار کنمینګ کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې وسلوالو چې چاقوان یې په لاس کې و په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د چین د سرکاري اجان سینوا په ریپورټ کې راغلي دي چې چارواکو د یو ترهګریز برید بللی دی چې پکې 131 کسان زخمیان شوي هم دي. د برید وروسته پولیسو 4 مشکوک کسان وژلي او نورې پلټنې کوي. د چین ولسمشر زی جن پینګ د دې برید د پلټنو په اړه د پوره هڅو کولو ویلي دي. او وروسته خبر ده چې د اوکراین عبوري ولسمشر الکساندر ترچینوف وایي د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته حکم کړی چې جګړې ته د تیار اوسېدو په حال کې وي. دغه اعلان وروسته تر هغې کېږي چې د روس پارلیمان د خالی په ورځ په اوکراین کې د روس د ځواکونو د کارولو په اړه یو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ. بلخوا اروپایي ټولنې او ناټو د پارلیمان دغه رایه چونه وغندله او ویې ویل دغه ګام به د اوکراین ملي حاکمیت له خطر سره مخامخ کړي. امریکا هم د روس لخوا په اوکراین کې د روس پوځي مداخلت غندلې او په روسیې غږ کړی چې له کریمیا د خپل ځواکونه وباسي. د خبرونو پای
خبرونو من مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. تریګه طالبان پاکستان د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ اعلان کړی خو د دفاع چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سات په دې اړه خوشبینه نه دی.
زه پر امید ډېر نه یم چې مسالې چې کوم دي نو دا مذاکرات سره خامې کی د خپل ترمنځ تضاد ډېر زیات. زه به ګورم چې دغه دهشتګردۍ کاروایي کی زه سه پر امید نه یم چې دا او مکمل تور باندې بندې شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ د میاشتنی اوربند هر کله وکړ.
پاکستان حکومت یو ورور حکومت دی. د دوی نه اغوال هغه شی چې ځان ته خوښوي هم ته هم هغه به خوښ کړي.
د خبر ایجنسی په جمرود کې پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو خاصدارو شمیره 1300 رسیدلې ده. په سواد کې د ملاله فند سوري لاندې د مقابله سر ته رسیدلې. یو منتظم دغه لوبو پاړه وای
دوه زیات خوشاله وزکه چې نن سبا د خلک ډیر زیات په مختلفو سيزونو کې په ټینشن کې وای کې د لوبي واحد یو داسې حل لید دي چې هغه خلک د هر قسمه ټینشن نه وباسي.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې په ایشیا کپ کې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په جلال آباد کې خلکو خوشاله ونمانځلې.
افغانان راټول سوي خسته ملي دي مونږ ډېر خوشاله یو. بهر دي کې ځوانان دي اترونه دي. زه مریض هم
خو
چې کله دارو به مونږ وکړه رغون دردونه نه مانه لاړه.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. تر کې طالبان پاکستان له حکومت سره د امن مذاکراتو بهیر مخ په وړاندې بوتلو لپاره د یوې میاشتې د جګمندۍ اعلان کړی. د طالبانو وین شاهد الله شاهد پرون مشال راډیو ته ویلي ټولو وړو ډلو ته هم ویلي چې د جګمندۍ احترام وکړي او جهادي کاروایانو نه په دې میاشت کې ډډه وکړي. نور تفصیل لسمینه د مشال راډیو خبریال راکوي.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد بیگاش پی مشال ریڈیو تووی د یو ایم یشتې پورې په مکمل توګه د جنگ بندې اعلان کوي او تحریک طالبان پاکستان اعلی قیادت لاړه ټولو حلقو ته هم ویلې شوی چې د حکومت سره جنگ بندې مکمل حمایت او پاسداری وکړي. نو موري رسنیو ته د لړکې یو خبر پانه هم خبره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه خبر پانه کې مرکزی ویان شاهد الله شاهد ویلي مذاکراتو کې 1.5 لاکھ ختمولو او جنگ بندی لپاره د دوی مذاکراتی کمیټی ته ورکړل شوی تجویزونو باندې حکومت مثبت جواب ورکړي او دغه تجویزونو باندې د عمل کولو یقین دهانی هم ورکړل شوی. لہذا دوی د جید علماي کرام او اپیل طالبان کمیټی احترام او ملکی مفاداتو په خاطر د یوې میاشتې مکمل جنگ بندی اعلان کوي او ټولو نورو وړو ډلو ته هم ویلي چې د یوې میاشتې جنگ بندی اعلان پاسداری وکړي. او یوې میاشتې پورې د هر قسمه جهادي کاروایونه هم ډډه وکړي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان دغه اعلان نه پس سمدستي تحریک طالبان پاکستان مهمند ایجنسی ویان عمر خراسانی هم یو خبر پانه خبره کړه او د تحریک طالبان پاکستان مرکزی شورا دغه اعلان ملاتړ یې وکړ. عمر خراسانی ویلی دوی د تحریک طالبان پاکستان باقاعده حصہ ده، لہذا دوی هم د دغه جنگ بندې مکمل حمایت کوي. پښتنه دا ده چې آیا حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې چې په دې وروستیو کې ملک د پرله پسې بریدونو له کابله د زنړ ښکار شوې، اوس د طالبانو لاړخه جنگ بندې اعلان پس آیا څومره مخ په وړاندې تللی شي؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
ما دعا ده چې دا د حل شي او دا اور چې خوریږي دا د ختم شي. خدا داسې اسانه خبره ده نه. زه پر امید ډېر نه یم چې د مسالې چې کوم دي نو دا مذاکرات سره ختمیږي. د کور ترمنځ تضاد ډېر زیات دی. زه به ګورم چې د دهشتګردۍ کاروایی کی داسې پر امید نه یم چې دا مکمل طور باندې بندي شي. دا بلا ګروپونه دي هغوی په څوک پکې منځ کې دی کې دهشتګردي کوي دی کې بیرونی استخباراتي ادارې پکې ملوث دي. ما د ښکاري داسې نه چې دا مسله دومره اسانه ده. د حکومت له بسنه څه کول خو پکار دي. مطلب دا چې هغوی بس کوي سبا ګوره دا غي وختنه بس یغي بوي هغه تا دوی قبایلی دا خونه فوج وباسه نو چې قبایلی دا خونه فوج وباسه دا آیا د دې تر حواله کړي. مطلب دا ری ټوپک یو شهید او چت سبا پنجاب کې خلک وچه لاهور نه فوج وباسه سبا کراچي کې خلک وچه کراچي نه فوج وباسه.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان سوبر زیبران دې اعلان وکړو مذاکرات اولنې ترجیح ده، خو حکومت بچا ته هم اجازه ورنکړي چې واک ته خن جوړ شي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
اوریدونکو د دمین وړاندې تاسو واوریدل چې کسو هم پاکستانی وسلوال طالبانو پروند یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان کړې. خو د پاکستان د سیاسي چارو سیډون کې وای چې وسلوال طالبانو ته به سخت وي چې هغوی خپل ټول ګروپونه په دې خبره قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافونو بریدونه ونه کړي. دوی همداراز وایي چې د وسلوال طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان په اصل کې د حکومت لخوا د ډزبندۍ اعلان دی. نور تفصیل لا پی خبر د مشال رادیو خبري الله کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو سارونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې میاشتې دور بند اعلانول په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا د اور بند اعلان دی. دوی دا سرګندونې تراغي ورسته کوي چې د پاکستاني طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د شنبه پر سپې خبرې شوی مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د دینی عالمانو په غوښتنه او د سولې د خبرو د بیا پیلېدا په هدف له حکومت سره یو میاشتنی اور بند اعلانوي. د پاکستاني طالبانو لخوا په خبرې شوی اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشرتابه ټول ګروپونو ته لارښوونه کوي چې د اور بند لپاره د دې اعلان درناوی وکړي او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه ودروي. که هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو جګپړو چارواکو د طالبانو د اعلان هر کله کړي او د پاکستان حکومت د سولې د کمیټې د همغږي مسول عرفان صدیقی د پاکستان دولتي رادیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان د ولس ورځني مذاکراتي بهیر مثبت لسته راوړنه ده. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته به دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخ شي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي مشتاق یوسف ضلع ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې وسلوالو طالبانو ته به ښایي دا سخت وي چې خپل مرګري پر دې قانع کړي چې د یوې میاشتې لپاره پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي.
دا اوس د طالبانو لپاره هم یو غټ چیلنج وي چې هغوی دا د یوې میاشتې ډزبندۍ اعلان وکړي او په دې باندې هغوی عمل وکړي، ځکه چې حکومت دا وایي چې دا ډېر زیات ګروپونه دي په دې کې دفاق نشته، دوی دې بل خبره نه مني. نو دا خو د طالبانو لپاره هم اوس یو غټ چیلنج به وي چې هغوی خپل ټول ملګري په دې خبر باندې
نوموړی همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان په اصل کې د پاکستان د حکومت لخوا د اوربند اعلان دی.
دا فیصله اعلان کړل چې کله ادارو حکومتي خلکو هغوی ته دا یقین دهانی ورکړله پاکستان کې به په کوم ځای کې هم د طالبانو په ضد باندې کاروایی نه کېږي. طالبانو د دا شرط په مخکې چې حکومت کې مخکې جوړځنګ وي
مشتاق یوسفزی زیاده کړه چې طالبانو لخوا د اوربند تر اعلانولو وروسته د پاکستان حکومت هم په شمالي وزیرستان کې خپل هوایي بریدونه بند کړي دي او په خبره یې چې دا اوس نه ده معلومات چې آیا طالبان به دا اوربند وغځوي او کنه. د پاکستانی طالبانو لخوا د دې یو اړخیز اوربند اعلان په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې ناکامه شوې.
تاسو دا مشال اړې خبرونه ته غوږې هم دې موضوع پاړې یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د میاشتنی اوربند هرکلی وکړ. د شورا له افغان طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی او له جګړې لاس واخلي، خو سیاسي کارپوهان وای چې د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ دغه اوربند په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره شوی دی. سالم احمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د یو میاشتنی اوربند اعلان هرکلی وکړ، خو له خپلو افغان طالبانو یو غوښتل چې دوی دې هم د سولې لار غوره کړي. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې شخړې له سولې زلارې حل سي.
پاکستان حکومت چې یو ورور حکومت دی، د دوی نه دا غواړو چې هغه شی چې ځان ته خوښوي موږ ته هم هغه به خوښ کړي. دا یو مثال ګرځي. دوی هم باید د داسې معقول حرکات او صلح آمیز حرکات باید درس واخلي، عبرت واخلي. خو وخت د دا دی چې باید ټول شخړې د خبرې لارې نه د صلح آمیز او سیاسي لارې حل شي.
د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی ویان شاهد الله شاهد پرون له پاکستانی حکومت سره د سولې پټه په دریدلو خبرو د بیا پیل په خاطر د یو میاشتنی اوربند اعلان وکړ. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی چې پوخا په پاکستان کې ډیپلوماټو په دې نظر دی چې دغه اوربند د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د ناامنه کولو لپاره سوی دی.
دغه اوربند پاکستانیانو ته ګټه رسوي. محمد تاسف کوم فکر کوم چې په پاکستان کې یو میاشتې اوربند وي چې د ذکرات مې پیچ د وسی ګانل چې جنگ په افغانستان کې زیات کیږي. زما باور دا ده چې داسې اوربند ده چې په افغانستان کې انتخابات نه هم نیسي، مشکلات به زیات شي. هغه مخالفین چې طالبای پاکستانی دي افغاني دي ټول سوق ادارې سي افغانستان خاطر نه پاکستان خاطر.
د پاکستانی طالبانو لخوا د اوربند تازه اعلان په داسال کې کیږي چې په ورستیو کې د پاکستان حکومت په شمال ویدیزو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړل. که څه هم افغان حکومت نه دی توانېدلې له خپلو طالبانو سره د سولې مستقیمه خبري وکړي، خو راپورونه وایي چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا یو هیات په دوبی کې د طالبانو له ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. د سولې عالي شورا ازادي رادیو ته ویلي وه په دوبی کې سوي خبري لهیلو ډکې وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د جمرود په لاشوړه سیمه کې په پورنی بمی چاودنه کې د ورشو خاصدارو شمیره 14 تر رسیدلی ده. د ورشو خاصدارو جنازي تیر مخام د جمرود تحصیل ودانی کې شوې دي. بلخوا د فوج د اطلاعاتو اداره ادا کوي چې نن سهار یې د باړې په منډیکس سیمه کې د وسلوالو یو مرکز په نخښه کړی چې پکې 15 وسلوال وژل شوې دي، خو وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل لاسمینه د مشال رادیو خبري اعلی کوي.
د خیبر جن سید د پولیټیکل چارواکو په وینا په جمرود لاشوړه سیمه کې په پورونی بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیره 14 تا رسیدلې ده. د وژل شویو خاصدارو جنازې تیر ماخام په جمرود تحصیل ودانۍ کې وشوي او په خپل کلیو کې خاورو ته وسپارل شول. د دوی جنازې ته د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله او د خیبر جن سید پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم ورغلي وو او پولیټیکل ایجنټ په دې پیښه کې د وژل شویو خاصدارو کورنیو د پاره د خپل فند نه د 55 لک روپو ورکولو او د شهدا پیکج اعلان هم وکړ او د جوبل شویو خاصدارو د علاج د پاره د 55 زر روپو ورکولو هدایت ورکړل. په دې موخه د خیبر پختونخوا گورنر انجنیر شوکت الله رسنو ته یوازې دومره وویل چې دوی به په فاټا کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتي، خو طریقه به ورته بدلوي. په دې پیښه کې وژل شوی د باډي تحصیل د خاصدارو د لاین افیسر سید کریم د ژوند په حق لا د نوموړي یو نږدې ملګری او رشتہ دار خیال متشا اپریدی مشال ریډیو ته وویل
ډېر یو وی خو بادر او تکړه انسان د دې معلوماتي چې پرون کومه پیښه وشوله پاکي ټولنه پرمبای چې کوم دین دای ورسره د سره ملګری او کا کله قرباني پیښ کړه دای اوس کمی صوبیدار جوړ شوی وو ډېر میلمه دوست او ډېر یو ټیلنټډ سړی وو هغه به اکثر مونږ لویل چې لکه یو خو یې دا خواهش وو چې په دا علاقه کې امن راشي دا څلور بچی دي نر او څلور یې لوڼه وې بچی هم تعلیم یافته دي ښځې بچی هم تعلیم یافته دي تقریبا چې اوته بچی پرېښو څلور یې وروڼه دي کاغذ سرکاری خلق تھی کاغذ انداز سے باڑے عام خلق تھی دا ٹول دی دا پا دا مرگ بند خفا دی تقریباً تخیبر اس کی دا پنزل پورس کلر نوکری ہم تکڑی ہوا
یاد دیوی چې پرون د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپین د کارکونکو په حفاظت لګول شوی خاصدارو باندې پر لپسې دوه بمی چاودنې وشوې چې په نتیجه کې یو لس خاصدار او یو ځای لس کلن ماشوم وژل شوی وو او نه خاصدار پکې جوبل شوی وو خو تیره شپه یو جوبل شوی خاصدار په یو روغتون کې سا ورکړه چې د وژل شویو کسانو شمیره دیارلسو ته ورسېده د دغه پیخې پړه تر دې د مچا په خپل غاړه باندې نه دا خستې بلخوا د پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې نن سهار امنیتی ځواکونو د باډې په منډه کسمه کې د وسلوالو ایوبي مرکز د هلیکاپټرونو په نخښه کړه دی چې په نتیجه کې لګ تر لګه 15 وسلوال وژل شوی دی او ادعا یې کړې ده چې دغه وسلوال د جمرود په پرونی بمی چاودنو کې کړ وو خو بیا وسلوالو لا په دې اړه کوم پخلی نه دی کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ ضد خصوصي عدالت د خبریال ولی خان بابر په وژنه کې ککړو کسانو ته د مرګ او د عمر قید سزاګانې اورولې دي. دا چې دغه فیصلې ته د خبریالانو ټولنه څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نور.
د خالی پورس د سند په شکارپور کې د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت د خبريال ولی خان بابر په وجنه کې تورنو کسانو ته د مرګ او عمر کې سزاګانې واورولې. دغه خصوصي عدالت پرون دوه کسانو ته د مرګ سزا او څلورو ته د عمر کې سزا واورولې. ولی خان بابر په کراچۍ کې د پاکستان د یو نیجی ټلویزیون خبريال وو. د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د دغه خار په لیاقت آباد سیمه کې وژل شو. د 2011 کال راهیسې د ولی خان بابر د کیس په اوریدنه کې گواه ورکوونکی او یو وکیل هم وژل شوی دی. دا چې دغه فیصلې ته په کراچۍ کې د خبریالانو ټولنه سنګوري خبریال او د سیاسي چارو سیړونکي ډاکټر توصیف احمد وایي دا په روانو حالاتو کې یو ډیره ښه فیصله مخه ته راغله.
میرا خیال ہے کہ کراچی کی صورتحال ہے اور اس میں جو صحافیوں کی صورتحال ہے اس میں یہ اہم فیصلہ ہے کیونکہ
زما په فکر دا چې څنګه د کراچی او بیا پاغي کې د خبر اعلان صورتحال دی دا یو مهمه فیصله ده ځکه چې د تیرو لسو کلو په تاریخ کې څنګه سل خبر اعلان وجود شوی دی چې پکې د یو امریکایي خبریال ډینل پرل قاتل ته سزا ورکړل شوی و چې دغه معاملہ تر اوسه هم د ځنډ ښکار ده او نور د چا وژونکو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې. اولی بابر دویم داسې وژل شوی خبریال دی چې دغه کیس د ختمېدو په لور روان دی. بل دا په دې حواله هم مهم کیس دی چې په کراچۍ کې هدفي وژنې کیږي د سیاسي ګوندونو کسان ونیول شي او بیا پرېښودل شي. د اولی بابر په وژنه کې هم داسې ویل کیږي چې د ایم کیو ایم کسان لاس پکې لري خو هغوی یې تردید کوي. دغه د کیس په مهال یو وکیل او ګواهان هم وژل شوي پلټون کې افسر هم وژل شوی. بیا په دې کې سزا ورکول او یو مفرور قاتل ته هم د مرګ سزا ورول د کراچۍ په حالاتو کې ډیره مهمه خبره ده.
مفرور قاتل کو سزا موت ہونا بہت اہم ہے کراچی کے حالات کے حوالے سے.
پو پاکستان کی د تیرے سو مدی راہی سے د خبریالانو لپاره کار کول یو گران کار دے چې د خپل کار په دوران یو شمیر خبریالان د وسلوالو لخوا په نخښه شوی دی چې یو پکې ولی خان بابر هم وو. د هغه وجونکو ته د مرګ سزا اورولو ته د خبریالانو ټولنه سنگوري په جواب کې ډاکټر توصیف احمد وایي
میرا خیال ہے یہ بالکل صحافی برادری کے حوصلوں کو تقویت ملی ہے.
زما په فکر دې سره بعد صحافی ورورولۍ او سلی خیشی او دا احساس به هم ملاو شي چې کچری خبرالان او پولیس په ګډه هڅه وکړي نو د پولیسو او عدالتونو له لارې انصاف حاصلولی شي. اوس بعد دې فیصله خلاف اپیل هم کیږي او دا ټوله مسله به تر سپریم کورټ پورې وړل کیږي. خو بیا هم دا د خبرالان لپاره یو ښه فیصله ده او د دوی غږ به اوس نور هم
راغلی.
په تیرو کلونو کې د خبریالانو د حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالو ادارو د رپورټونو تر مخه پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې خبریالان د خپل کار په ترسره کولو کې تر ټولو زیات مشکلات لري او ګڼ شمېرو پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ. یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. افغانستان د سولې د عالی شورا موصلونو په ټول هیواد کې د 2.5 لک هغو میرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواوته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. د دې شورا مسؤلینو د شنبه په ورځ د سولې او اوربن لپاره د افغانانو ښځو غږ په نوم کانفرنس کې ویل چې دغه لاسلیکونه یې په 13 باندې یوه میاشت کې له ټول هیواد څخه راغونډ کړي دي. نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبریاله جمیله ظریف په دې رپورټ کې راکوي.
2.5 لک افغان میرمنو په دې اړه لاسلیکونه کړي چې له افغان حکومت وسلواله مخالفینو او ملګرو ملتونو وغواړي چې په افغانستان کې سولې ته جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ګلالی نور ساپۍ په کابل کې د سولې او اوربن لپاره د افغان ښځو غږ په نوم کانفرنس کې وویل چې دوی دغه لاسلیکونه د هیواد له ټولو ولایتونو نه راټول کړي دي. میرمن ګلالی وایي چې د افغانستان ښځې په دې هیواد کې د اوربن او سولې د راتلو غوښتونکي دي.
د اوربن او سولې لپاره د افغان ښځو د غږ سراسري کمپاین د سولې عالي شورا د ښځینه غړو د مدني ټولنې د فعالینو ځوانانو ښځو د شبکو نوښت سره پیل او ترسره شو. د دې کمپاین د اوربن او سولې لپاره د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو د غږ اوچتولو. د اوربن او سولې لپاره د افغان ښځو غږ یو سراسري حرکت دی چې له افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي تر څو جګړې او تاوتریخوالي ته د سوله ییزو لارو په موندلو د پای ټکی کېږدي.
میرمن ساپۍ وایي دغه لاسلیکونه یې په ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو د مدني ټولنو غړیو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ځوانانو او د ښځو د ځینو ټولنو او شبکو په مرسته راټول کړي دي. دوی وایي د دې لاسلیکونو یوه کاپي به ولسمشر حامد کرزي، بله به یې وسلوالو مخالفینو او درېیمه به یې د ملګرو ملتونو سازمان ته واستول شي. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغو 2.5 لک افغان میرمنو چې لاسلیکونه یې کړي په خاصه توګه له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې جګړه پرېږدي او له افغان دولت سره سوله وکړي. د شنبه په ورځ د کانفرنس د تالار دیوالونه په هغو کاغذونو پوښل شوي وو چې دغه لاسلیکونه پکې شوي وو. په دې کاغذونو کې ځینې ښځو د لاسلیک پر ځای ګوتې لګولې وې. بلخوا په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین دتفرسپنتا په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې د ښځو رول مهم وباله.
هر څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي، که هغه وسنۍ او که راتلونکی حکومت وي، نو دلته د دولتونو د دوام په نوم یو شی لرو چې د هغې له مخې به د سولې هڅې روانې وي. که څوک غواړي چې د سولې راوستو ته د افغانستان اساسي قانون بدل کړي، نو داسې یو کار به ونه شي. مونږ له خپلو حقونو او دیموکراسۍ نه ملاتړ کوو او کوم بدلون نه ورکوو. که څوک بدلونونه غواړي، باید د اساسي قانون له مخې اجرات وکړي.
اسپانتا همدار از وویل چې سولې اوازې د حکومت په هڅو نشي راتلی، بلکې ټول خلک باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره جدي هڅې وکړي. په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ښځو رول مهم وباله. هغه د سولې په برخه کې د حکومت لاسته راوړنې ښې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت به په دې برخه کې لا ډېر کار وکړی شي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شوه دی د غرمې 12:30 بجې. د خبرونو لنډیز باز ما همکار انیس اجمل وړاندې کړ.
د پاکستان حکومت سره د امن مذاکرات د شروع کولو په مخه تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې د رسبنده اعلان کړی دی. د پاکستانی طالبانو لخوا د خالی پر رس پور شوي بیان کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په حواله راغلی چې رسبندي باید زر تر زره وشي. بلخوا د مذاکراتو لپاره د حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي او د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د یوې میاشتې رسبنده اعلان هرکلی کړی. د خبر ایجنسی په جمرود لاشورا سیمه کې په پرونی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. بل طرف د پاکستان پوسټ عام اړیکو څنګه ایس پی آر لخوا نن په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې نن سهار یې د وړې په منډه کس کې وسلوالو پټین ځایونه د هلیکاپټر له لارې په نښه کړي چې په کې 500 وسلوال وژل شوي دي. بل لخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چې د سهولتونو د نشواري پر ضد پرون په سرکاري اسپتالونو کې پړتالو نن یې خپل اړتال ختم کړی دی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي دي. د لغمان د والی وایان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته نن ویل نن د الینګارو سالې په سنگره دره کې افغان ځواکونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یو پیژندل شوي ډلې کمانډان عبدالجبار په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو په ټول هیواد کې د 2.5 لک اغه مېرمنو لاسلیکونه راټول کړي چې غواړي د جګړې ټولو ښکېلو خواو ته د سولې په اړه خپل غږ ورسوي. رپورټونه وایي د چین په جنوبي مغربي ښار کنمینګ کې د ریلګاډو په تمځای کې وسلوالو چې چاقواني په لاس کې وو په حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. سرکاري خبري اجنس وایي چې په دغه پیښه کې 13 کسان زخمیان هم دي. او د اوکراین اوبولي ولسمشر الکساندر ترچینوف وایي خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته حکم کړی چې جګړې ته د تیار اوسېدو په حال کې دي.
انیس اجمل واچې د خبرونو سر ټکی لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، سوخ شوې د پاکستان د کورونا ورسپانو ته د کتنې دا چنن د پاکستان کورونا ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال دغه ادارې لوستي دي او غټ ټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې حکومت یو طرف ته د مذاکرات خبره کوي نو بل طرف ته د اپریشن او هدفي حملو خبرې کوي چې ورسره عام خلک د یو عجیبه کشمکش ښکار دي. خو اصل کې داسې ښکاري چې په خپل حکومت په کشمکش کې دي او لاس فیصلې ته نه دی رسیدلې. بل طرف ته د اپریشن صورت کې د بیکور کیدونکو خلکو د کیمپونو خبره هم ډیره ضروری ده. اداریه د صوبایي حکومت په حواله وایي چې اکثره خلک کیمپونو کې اوسېدل نه غواړي او دوی به خپل خپلوانو کې راځي. خو حقیقت دا دی چې نه خو د دې لو خلکو خپل خپلوان په خارې سیمو کې دي او نه د هغوی سره دومره زیشته چې دا لوی کوړمې د ځان سره اوساتي. نو کډوالو د پاره د کیمپونو نه علاوه بللار نشته. خو افسوس داده چې نه خود د دې د پاره صوبایي حکومت نه د آفاتو د نظم قبایلی ادارې یا اف ډی ایم ای او نه وفاقي حکومت څه قسمه تنظیم کړی دی او نه د غلړکې امدادي ادارو ته د مرستو ویلې دي. اداري اخره کې وایي چې باید حکومت مذاکراتو یا اپریشن د پاره خپل پالیسی واضح کړي او د غلړکې د اولس هم په اعتماد کې واخلي چې ورسره خلق هم خپل ذهن جوړ کړي او صوبایي او وفاقي حکومت باید چې د کډوالو لپاره انتظامات زر تر زره سرته ورسوي. او د دې ترڅنګ د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د پېټرولو نرخ په کمیدو لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې د وزیر اعظم او خزانه د وزیر ترمنځ شوی ملاقات کې د اوګرا په سفارښتونو د غور رستو د پېټرولو نرخ کې د 2 روپو او 3 پیسو د کمی او نور مصنوعاتو نرخونه په ځای ساتلو پریکړه وکړه. شو کوم چې یو خفه فیصله ده ځکه چې نن سبا دور کې پېټرولیم مصنوعات په معیشت کې مهمه برخه لري او د سره د هر سیس پنرخ اثر پریوزی. اداریه وای چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې پاکستان کې کله هم حکمرانانو د نړیوالو منډو نرخونو کمیدو فایده اولسته نه ده ورکړې، او دا ځکه چې د دې فایده د حکمرانانو د شاهانه خرچو پوره کولو او یو څو خلکو جیبونو ته ځي، حالانکه د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره لوی خلک د ټیکس دایره کې راوستل پکار دي. اداریه وای چې سرنګ حکومت دا ځل نرخونو کې کمی راوستې دي، امید دی چې راتلونکي کې به هم اولسته دا شان اسانه پیدا کولی شي، او د دې سره سره به د پټرولیم مصنوعاتونه غیر ضروري ټیکسونه هم لرې کړي شي چې ورسره به په نرخونو لوی اثر پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا ټلویزیون ان بی سی نیوز د پاکستان په اړه یو مقاله لیکلی چې پاکستان ته د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو سفرونو وروسته په قبایلي سیمو کې د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار پوځي عملیات په یو څو اونو کې شروع کېدای شي. د پاکستان پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ان بی سی نیوز ته ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ځمکني پوځي عملیات د مارچ میاشتې په منځنۍ موده کې شروع کېدای شي. وزیرستان چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کیږي، دغه ډله په افغانستان کې په امریکایي او نیټو ځواکونو بریدونه کوي. حقانی شبکه وزیرستان د پټن ځایونو په توګه کاروي چې ورسره د پاکستان د ریاست مرسته هم ترلاسه ده، خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا پوځي عملیاتو کې به دغه ډله په نښه شي او کنه. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو شمیر له 5000 څخه تر 20000 پورې دی. په مقاله کې لندن میشته یو څیړنیز ادارې څیړنکار ګیرت پرایس په حواله راغلی چې د دې نه وړاندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو هڅې ناکامه شوې دي. د ده په وینا په 2004 او 2005 کال کې پوځي کمپاین نامکمل او غیر مؤثره وو، او خلکو ته ښودلو لپاره یې صرف په غرونو ماټر ګولې ورولې، ځکه چې وسلوال له دغو ځایونو څخه بلې قبایلي سیمې ته اوښتي وو او دې ته یې انتظار کولو چې د پوځ وتلو وروسته بیا دې دغه ځای ته لاړ شي. بلخوا د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرل اسیم باجوا ان بی سی نیوز ته ویلي چې د 500,000 زیات پوځیان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، چې دا شمیره د هند په پوله پرتو پوځیانو څخه ډیره ده. الته د 100,000 نه کم پوځیان ځای پر ځای دي، نو د دې نه د دوی سنجیدګي ښکاري چې څنګه د دې نوې کورنۍ ګواښ مخه ونیول شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبینز د جمعې پر ورځ ویلي دي په داسې حال کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، د نوي افغان ولسمشر سره د دغه تړون لپاره د انتظار کولو دلچسپي داسې هیلي پیدا کړي چې دا معاهده به وشي. نوموړی وایي خو په موجوده تړون د لاسلیک کولو په برخه کې د ځنډ ناکار اغیستلو معنا امریکایي سرتیري او امداد کمول دي. جیمز ډوبینز د جمعې پر ورځ د امریکا د سول انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل د ولسمشر کرزي لخوا د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو پریکړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهالویش خراب کړی دی. ډوبینز یاده کړه چې ولسمشر باراک اوباما د نه پر ورځ ولسمشر کرزي ته ویلي چې دې د دوه اړخیزه امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه به د افغانستان له راتلونکي مشر پورې انتظار وکړي، خو په دې برخه کې به د ځنډ ناکار اغیستل بغیر د تاوان نه وي. جیمز ډوبینز ویل چې که څه هم امریکا اوس هم د باقی پاتې ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او د ملاتړ ورکولو د ترهګرۍ په وړاندې د محدوده مبارزې لپاره پلانونه لري، خو د تړون نه لاسلیک کېدل د امریکا ژمنې له غیر یقیني سره مخامخوي او امریکا د خپلو ځواکونو په مکمله توګه د ایستلو لپاره د پلان ضرورت لري. مقاله لیکي ډوبینز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا د روغتیا زده کړو راتلونکي ولسمشر انتخاباتو سوداګرۍ او د ادارو د جوړولو مثال ورکل چې پاړی پرمختګونه شوي دي، خو نوموړي دا هم ویل چې دغه کارونه له نازک حالاتو سره اوس مخامخ دي. ډوبینز وایي په دوامداره توګه د روزنې او مشورو بغیر په افغانستان کې تشدد لا زیاتېدی شي او سیاسي انتشار میاشت راتللی شي. مقاله لیکي جیمز ډوبینز په افغانستان کې د امریکا په خکلېدو باندې د امریکایانو اندېښنې منلي، خو دای هم ویلي چې زیاتره امریکایان په دې حق کې دي چې د افغانستانه د امریکایي ځواکونه په مرحله واره او ذمه وارانه توګه اوسي او ځینې ځواکونه دې د روان کال وروسته هم پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وای اوس مهال د سیمې هیوادونو له اقتصادي اړخ افغانستان ته د یو اړتیا په سترګه ګوري.
دا خبره د دغه وزارت اقتصادي همکارو مشر د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په یو کانفرنس کې وکړه. په همدې کانفرنس کې د هغو سیمه ایزو اقتصادي پروژو پر پرمختګونو او پروګرامونو خبرې وشوې چې په 2012 کال کې په تاجکستان کې د ریکا په نوم په یو غونډه کې مطرح شوې وې. نور هل کابل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې ورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي او ترانزیتي دهلیزونو د موثریت په درکولو وس لیوالتیا شي چې له غلارو لا ډیر استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي همکاریو مشر وایي د لاویسی وایي چې د سیمه هیوادونه ډیری طبیعي زیرمې لري چې د هغو د انتقال لپاره د افغانستان ترانزیتي دهلیزونو ته اړتیا لري. شغلی وایي ویل د سیمه هیوادونه غواړي د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او منځني شرق سره خپل سوداګریو ته دوام ورکړي.
د ورېښمو لارو په نوم چې په سیمه کې کوم ابتکارات جریان لري تر اوسه 15 دهلیزونه د ورېښمو لارو په نوم پیژندل شوی چې دا ټول شی نسبت او تقابلاتو ته تعاملاتو ته لیوالتیا ډیره ده او دا چې افغانستان د دې محور په مرکز کې واقع دی نو د سیمه ټول هیوادونو تر دې وروسته افغانستان ته د یو ارتیا په سترګه ګوري
نیاز به افغانستان ازيبات میبینند.
په هغه بحث کې چې په کابل کې د افغان حکومت او ځینو سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ګډون وسو د ریکا په نوم د ویبل غونډې د مطرح شوی پروژو پر پرمختګونو او د افغانستان د راتلونکي کله لپاره پر اقتصادي پروګرامونو خبري وسوي. د ریکا پنځمه غونډه په 2012 کال کې په تاجکستان کې جوړه شوې و چې د سیمې او نړۍ سباندې او یا هیوادونو او سازمانونو او د خصوصي سکتور استازو ګډون پکې کړی و. په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې لپاره اوله اقتصادي طرحې وړاندې شوې چې د ټاپي د اورګاډي پټلۍ حلقوي سړکونه د ترانزیت پراختیا او داسې نورې پروژې پکې شامل دي. بلخ ځینې اقتصادي کارپوهان دا ډول غونډې دواړو هم د سیمې او هم د افغانستان لپاره مهم بولي.
د منطقي هیوادونو لپاره په افغانستان کې څنګه چېونه کوراتيات هم افغانستان ته ډیره زیات اهمیت لري ولې دلته په اصلاح ظرفیتونه ایجاد کیږي کار پیدا کیږي خلکو ته چې افغانستان هم یو معبر د ترانزیتي ده او هیڅ هیواد نشي کولای چې په دغه منطقه کې په اصلاح په مستقل ډول دغه توکي په اصلاح دغه انتقال کې او دغه ترانزیت کې پنهان ده او دغه هیواد لپاره دغه افغانستان
افغان حکومت داسې مهال د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو هڅې کوي چې اوس مهال افغانستان د ترانزیت لارو په برخه کې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ډېرې ستونزې لري. افغان سوداګر پرله پسې شکایتونه کوي چې د دوی سوداګریز مالونه په میاشتو میاشتو د پاکستان او نورو هیوادونو په بندرونو کې پاتېږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو په ډان ورسپانه کې په پاکستانی ټولنه کې د ولس په سوچ او فکر اثر کوونکې عواملو ته کتنه شوې ده. لیکوال لیکي په سکولونو کې د تعلیم د طریقې کار نه علاوه نورې داسې وجې دي چې د ولس سوچ ورسره محدودې کی. لیکوال لیکي د مطالعې پر ځای موږ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر نورو لارو انحصار زیات کړی دی چې ورسره په ټولنه کې رجحان بل اړخ ته روان دی. د دغه مقالې غټکی له ملیحه میرزاده نورو
ډان رسپړه کې لیکوال فیصل باری لیکي څو ورځې مخکې چې کله په لاهور کې یو سکول ته لاړ نو وی کتل چې د نړۍ د عظیمو خلکو پاړه په یو مضمون کې زده کوونکو د اسلام د رسول په ګډون یوازې څو نمونه لیکلي وو. د لیکوال د دې پوښتنې په جواب کې چې له کوم شخصیت نه زیات متاثره دي نو له زده کوونکو یې یوازې د جناح او اقبال نمونه واورېدل. هیچا پکې مارټن لودر کینګ نه پیژندلو او نه هم ورته د ګاندي شخصیت نه متاثره کېدلو وړ وو. لیکوال لیکي په سکولونو کې نه یوازې نصاب زموږ په فکر کې بدلون راولي بلکې په ماشومانو کې هم ورسره بدلون تر سترګو کیږي. په سکولونو کې د ښه نمبرو لپاره په کال کې دوه درې وارې امتحان اخیستل کیږي او په ډیرو ښه سکولونو کې ماشومان له رټې نه کار اخلي. د لیکوال په خبره په سکولونو کې د استادانو لخوا په ورکړل شوو ګایډونو او تشریحاتو زیات انحصار وي او د مطالعې طرف ته رجحان ډیر کم دي. دا نه یوازې په سکولونو کې بلکې په پوهنتونونو کې هم داسې ده. لیکوال لیکي اکثره د خپلو شاګردانو نه پوښتنه کوي چې څومره پکې ورځپاڼې د باقاعدګۍ سره لولي نو ډېر کم پکې داسې وي چې روزانه اخبار ګوري. د ډېرو لپاره فیسبوک د خبرونو د ترلاسه کولو ذریعه وي. لیکوال لیکي یو وخت په پاکستان ټلویزیون یا پی ټی وی چې یوازینی ټی وی چینل وو په انګریزي ژبه به فلمونه او ډرامې ښودلې چې معیار یې ډېر خو او له ډېر احتیاط سره د پاکستانی کتونکو لپاره منتخب کېدل. لیکوال لیکي له دغو فلمونو یې ډېر څه زده کړي وو او انګریزي ژبې او ادب لپاره مینه هم له دغو پروګرامونو له وجې پیدا شوه. خو اوس پی ٹی وی داسې نه کوي. دا هم رښتیا ده چې اوس ډېرې ټی وی چینلې موجود دي چې د نړۍ نه بیلابیل فلمونه او پروګرامونه نشروي. بلخوا ډی وی ډی هم پروګرامونو او فلمونو ته لاسرسي اسانه کړې ده. خو د لیکوال په خبره د پروګرامونو انتخاب یوه مهمه خبره ده او پوښتنه راپورته کوي چې اوس د ماشومانو لپاره د انتخاب څوک کوي. آیا ماشومان خو پخپله داسې نه کوي؟ لیکوالی کې باید چې ماشومان د تر ټولو ښه پروګرامونو انتخاب وکړي، ځکه چې کېدی شي دوی پر تعلیم، انټرټینمنټ یا تفریحي پروګرامونو لا زیاته ترجیح ورکړي. د غیر معیاري فلمونو او پروګرامونو دستیابي ته په کتلو سره د لیکوال په فکر ماشومانو ته په انتخاب کې ازادي ښه خبره نه ده. لیکوالی کې زموږ د معلوماتو د راټولولو طریقې هم ډېرې زر په بدلېدلو دي. د مطالعې پر ځای موږ زیات فلمونه ګورو او د خبرونو ذریعه مو د ورځپاڼو پر ځای ټي وي او ریډیو ده چې د مطالعې اثر زیات شوی وي. د لیکوال په خبره دا ټولې مسلې که څه هم د نړیوالې کچې دي، خو په موږ په مقامي پیمانه اثر کوي. موږ باید د خپلو زده کوونکو، ماشومانو او ولس په اړه فکرمند شو چې دا هر څه زموږ د خلکو د سوچ انداز باندې اثر کوي او د کمزورې فکر او سوچ خاوندان یې جوړوي.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږیده. قبایلي سیمو صحافیان غوښتنه کوي چې د دوی لپاره په قبایلي سیمو کې نه یوازې پریس کلب بلکې میډیا کالونی دی هم جوړ کړی شي، بلکې په پیښور کې دی ورته په مرکزی دفتر هم جوړ کړی شي. د قبایلي سیمو ځینې صحافیانو د په اسلام آباد کې د مشال راډیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د قبایلی سیمو صحافیان غوښتنه کوي چې ورله د پیښور سره تعلق لرونکي صحافیانو په ډول میډیا کالونی جوړه کړی شي. سموده وړاندې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د مومند ایجنسی او لنډی کوتل دورې پر مهال د فاټا صحافیانو لپاره د خصوصي پیکیج اعلان کړی و چې نه صرف با په قبایلی سیمو کې پریس کلب جوړولی شي، بلکې د فاټا صحافیانو لپاره به میډیا کالونی هم جوړولی شي. د ټرایبل یونین آف جرنلسټ غړی وحید الله افریدی وایي چې د حکومت لخوا موږ سره کومه وعده شوې وه، نو په کار دی چې هغه پوره کړي.
گورنر چې کله د قبایلي علاقو دوره شروع کړې وه، نو چې کوم صحافیان وو هغې ورته ډیمانډ کړی و چې کوم پېښور صحافیانو له پلټونه ورکړی شوي دي، هغې ډول باندې موږ له هم کالونی جوړه کړی شي. نو په دې باندې گورنر ورته وعده کړې وه چې قبایلي صحافیانو له بم همدغسې یو کالونی جوړو. قبایلي صحافیان اوس هم په دې انتظار دی چې دا کوم اعلان دی کړی و هغې له به کله دې عملي جامه ورچوي. موږ بالکل دا غوښتنه اوس هم کوو چې موږ له دې کالونی جوړه کړي او سره دې چې کوم میډیا سینټر خبره کړې وه نو هغه اعلان دم تر سره کړی شي.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ پخوانی صدر صفدر حیات داوړ وایي چې د پخوانی گورنر د وادي وروستو موږ ورسره څلور ځله ملاقاتونه وکړل، خو نوموړي خپله کړې وعده پوره نه کړله.
ډیسټریکټ لیول باندې ملک میډیا کالونی میلاو شوې او پریس کلبونه میلاو شو، او موږ ایون اوسه پورې میډیا کالونی خو پرې دا پېښور موږ خپل آفس مستر کرایې کې اوسېږو. موږ ته نه اکریډیټیشن کارت ملاویږي چې دا قبایل دي، نه موږ باندې ویج بورډ ایوارډ اپلای کېږي، نه موږ چاته اپیل کوی شو. نو مجبور یو موږ چې دا موږ های کورټ کې چیلنج کړو چې آیا ولې دا کوم اعلانونه شوي دي دا باندې عمل نه کېږي.
د ټرایبل یونین آف جرنلسټ موجوده صدر شیرخان افریدی په دې حق لوایي
چې کلم زمونږ کابینه راشي، زمونږ په سپاسنامه کې د ټولو نه غټه مطالبه هم دغه دوري چې موږ له مرکزي دفتر له کم از کم دوه کنه له ځای راخې. دویمه دا چې نور ملک چې څنګه صحافیانو سره د میډیا کالونی په هکله وعده شوي دي، دغه شان دي موږ سره زنګ وشي او موږ لرم د میډیا کالونی منظوري راکړلی شي، خو نه یې کړي تر اوسه پورې. ګورنر صاحب سره د مخکې ورځو سره ملاقات وشو او موږ هغه زړې وعدې چې کومې دي ګورنر هاوس له طرفه موږ سره شوې هم ور سره بیا را تازه کړلې. ورته ومې چې په دې باره کې تاسو به څه قدمونه موږ سره اوچت کړئ. نو وعدې خو یې بیا هم را سره کړې
لري اوس زمونږ باقاعده خط او کتابت هم شروع دی، مرکزي حکومت سره هم شروع دی، وزیر اطلاعات سره هم شروع دی، وزیر اعظم سره هم شروع دی.
مشال ریډیو چې کله په فاټا سیکریټریټ کې اډمنستریشن سیکرتر په وړاندې د قبایلي سیمو د صحافیانو دا غوښتنه کې خدا نو نوموړي پر د سوایلو نه ډډه وکړه. یاد دی وی چې ټرایبل یونین آف جرنلسټ په 1975 کې جوړ کړی شوی و او په موجوده وخت کې قریبا 300 رجسټرډ ممبران دي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو سیارتا یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سر سے ګلابا
دغه لړې به دوام لري.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا غزال تکي په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د منځنی کورم ایجنسی ولس غوښتنه کوي چې دغلته روان شوي سکولونه دی زر تر زره بیا جوړ کړی شي او کوم سکولونه چې خلاص دي په هغه کې د استادانو حاضری یقیني کړی شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د منځنی کورم د اوسیدونکو د سکولونو د بیا ودانو د غوښتنو په اړه دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
د منځنی کورم ایجنسی د ولس غوښتنه ده چې یو خوا وصل ویخت های پرایمری او میډل د جنوکو او هلکانو سکولونه د ترهګرۍ له کبله تباه شوي دي، نو بل پلو چې کوم سکولونو کې د حکومت لخوا تموان لګولې شوي دي او د کلي ماشومان پکې سبق وایي هلته استادان سکولونو ته ناراضي، نو باید چې حکومت دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي چې دارنګ د دوی ماشومان خپل تعلیم ترلاسه کړي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې پټن عبدالخالق
اول خمینگانو تا مونگ تا سوال کو خواست کو تا خدای تا وکسو تا خدای رسول تا وگرو تا سو تا خپل شکر احساد دکوم پا ایجوکیشن آفی سر رواستلی دی تا آغا بجا دیدی تا سکولون تا ترجیح وار که زمون با شما تا ترجیح وار که آغا ترجیح دی خبری دور که تا خپل کنریجیت سنگ کمیاب کم او دین الواز دا کورم تی تا دا پاس کم لکه سنگ تا مخ که مونیترین سیم تشکیل کرو تا آغا که تا اکثر افتادان ملوم ها چه تا آغا دیپتی نه که او بازی خدس افتادان چه آغا وای که زدیپتی نه کم مانی شکسه که ولی جه در خواست کم گوانر صاحب تا کورم
دغرنگ بلتن سید اللہ مشال ریوتا اوی چی دفاٹا د تعلیم سانگا د قبائلی اولس د بچو پا تعلیم توجہ نور کوی او پا کور ناستی او تنخواگانی اخلی د زیادہ کڑا
کلون آغا سی وام کرتا جی کنا ایجوکیشن دپارٹمنٹ غم نکوی او کم سکولنا چی رو دی پاک کتا شران نشتا دی او چک بشاور کی چکو ہاٹ کی نسپل کر برون کئی او دلتا پا کرے بانے کسا نیو لیوی یو کس پتول سکول کی یو کس چی مونگ مرسمان تو لگا دی چی انبرا روان دی دا بستر دی مسجد جوڑی گی.
عبداللہ نمی یو تن مشال ری ریو تا اوی
دیر جات مشکلات تی نو سکولنو سسٹم خوز دیر خاتم شوائے دی بچان طول پا بازار کی گاڑی وغیرہ چی لیوی کنا مزدرانی کوی کلونا بلکل تبا دی و سکولنا دسی نه ندی تو حکومت جوڑ کردی ندی کنا برای نام دی صرف ڈانچی و ڈانچی خواهوز دیر دیر ورانی شوی سازان دی پینا کئی دلتا کنا من خبر داده.
کله چې مشال ریډیو د کرم ایجنسی د تعلیم افسر مجید ګل نه د دې مسلې په اړه وپوښتل نو هغه اووی
خبرې خروانی د اوس کوم ایډیټی د دې کې لکه یو د سکول نه چول شي ټایم ټایم سره لګ لګ کیږي خو خبر خدا ده کوم د سی ارګنایزیشن دی هغه دې کې لکه هو خپل لګ د خبره پیژ شي ویل سکول نه زیاتې ګره فوند لګ استاد ایډیټی کې د نو فوند خو نه یې تر ټولو لکه یو ځای وشي د ټایم خبره ده بقاعده لکه اصل سکولونه فاشتل دی خپل دیوکانی کی یا خو ټیک ټاک کی دی دل تا خپل ټیمونه جوړ کړی او تل کړه کی پاک آرمی او ایجوکیشن هیلث سی ان ډبلیو نه هغه لکه منتلی ویزیټونه کوي تر لکه ډیر خو غ سکولونه نور نه خوشاله سره انرولمنت خوشاله.
د کرم ایجنسی د اولس په وینا چې په کرم ایجنسی کې ځینې ذاتی مد سکولونه هم موجود دي خو دوی د غریبۍ لوجې نشي کولای چې خپل ماشومان په دغه سکولونو کې داخل کړي.
د مسافرو خبرونه
اوریدونکو په سواد کې د ملالا فند په مرسته د ملک سات سپورتس فیسټیوال لوبي سرته رسیدلې دي. په دې لړ کې د خالی پوره د سیدو شریف گراسی د لوبو په میدان کې دستور شو او لوبغاړو ته انعامونه ورکړل شول. په دې موقع لوبغاړو او منتظمینو وویل چې په روانو حالاتو کې داسې قسمه لوبو انعقاد د وخت ضرورت دی. نور تفصیل له سوات د مشال رادیو خبریال کوي.
سوات سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کې د فروری په 13 نیټه د ملالا فند په مرسته د ملک سات سپورتس فیسټیوال په نوم لوبي سرته ورسېدلې. په دغه لړ کې د خالی پورس گراسی لوبو میدان کې یو درنه دستور وشو چې پکې لوبغاړو د سیمې صوبایي اسمبلی غړي بشمور یو شمیر خلکو ګډون وکړو. په دغه موقع یو شمیر لوبغاړو د تایکوانډو او نورو جسمانی کرتبونو مظاهره هم وکړه. د لوبو انچارج محمد رحیم خیال د دغه لوبو په اړه وایي،
دا ټورنمنت چې دی د کم از کم د 200 نه زیات ماشومان چې د سوغست دو نه زیات خوشاله، ځکه چې نن سبا دا خلک ډیر زیات په مختلفو سیزونو کې په ټینشن کې دی. د لوبې واحد یو داسې حل لید دی چې هغه خلک د هر قسمه ټینشن نه وباسي. دویم دا ماشومان چې تاسو کمینه دي چې کم ټورنمنت وکړو، د چې کم بدی کې سوغست بدی کې زیات ماشومان چې هغه ینګسترو یعنی بالکل نوجوانانو، نو هغه مونږ دي ته بالکل مفت ټوټل سہولیات چې دا غور
د ملالا پند له اړه غډون کوونکې احمد شاه وای چې دا سی لوبي د سیمې ظلمو او لوبغاړو لپاره ډېرې ګټورې دي.
زه به دا وایم چې دا د هوا یو تازه جونکوه چې د خلکو دا محسوس کړي، ځکه چې ډېر مده پس دا سی یو د لوب یو ښه اکټیویټي وشوه. نو د دې کریډټ چې دی هغه ملالا فند ته ځي، د سواد د کلاړیانو ته ځي، ملک سات شهید ټرست ته ځي. نو د ټولو په اشتراک سره دا سرګرمي چې وه هغه سرته ورسېده.
په دغه مقام مشر میلمه د سیمې صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم خان بریالی لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی وویل،
زما دوته د زړه له کومې نه مبارکباد ورکوم او د ټولو دنیا ته هم چیرې زموږ په پښتنو کې هم داسې بهترین ماشومان یو تو ینګ والا ټیلنټ والا دی چې ان شاء الله تعالی دوی خپل ضلع رسی نو دوی ډیر زیات خی
انعامونه ترلاسه کوونکي لوبغاړي په دغه موقع ډیر زیات خوشاله او وویل چې داسې هلې ځلې نورې هم پکار دي.
زما نوم سکندر دی. بالکل موږ ډیر خوشاله شوم د ملک سات شهید چې کم نیم ډیر شکریا ادا کوم، د ملالا فند موږ ډیر شکریا ادا کوم چې هغه موږ دا ماحول پرووایډ کړی دی چې موږ دا دونه ډیر ګیمونه راکړي.
ما نوم عرفان الله دی او زه د سوات گرین ټیم نه تعلق ساتم. کرکټ ایونٹ اینڈ طور سے فروٹس ملتا ملاو شو ٹول کم اوڑو کم محنت کڑاو پورا ٹورنامنٹ کے او اغا نن ملتا حاصل شو.
د ملالا پن پمرستا د ملک سات سپورٹس لوبو دغ میلا تابیا کون کی وای چی راتون کی وقت کے بعد داسی گٹاوری حلی زلی بیا هم کولی شی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو د نن ورځې ټولي خبرونه موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی او لوستلی شئ. اواز د روانه خبرونه اخري رپورت ته ساسي پام را ګرځوم. تیر شپه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش له ملي لوبډلې څخه د اشیایي لوبو سیالي وګټله، د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلک بازارونو ته راووتل او د افغانستان د کرکټ دغه بریا په خوشحالي او اتڼونو ونمانځله. جلال آباد هم له هغه خارونو څخه یو دی چې ګڼ شمیر ځوانان یې له کرکټ سره مینه لري. په جلال آباد کې هم د کرکټ بریا په خوشحالۍ او مستۍ سره نمانځل شوی. نور حال زموږ همکار په دې رپورت کې راکوي چې د موسیقۍ په ساز پیلېږي.
د موسیقۍ د شور سره د مستۍ دا غونه په جلال آباد ښار کې د پښتونستان واټ څخه اوریدل کیږي. چرته چې تیر ما خوستن په سلګونو تنه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریاي په اتنونو او نساو بدرګه کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیایي لوبو په ترڅ کې په لومړي ځل د بنگلاديش ملي لوبډلې ته په 3-2 منډو ماتې ورکړه. د جلال آباد ښار پښتونستان واټ کې چې اسیایي کرکټ لوبي پکې په ژوندۍ بڼه په لوی پرده ښودل کیږي، د ښار له بیلابیلو برخو څخه ورته ځوانان ورټولیږي، په ډیر علاقه مندۍ او ولولوی بدرګه کوي. د کرکټ د لوبي سوتنو مینوالو مشال راډیو سره خپل خبري دارنګ شریک کړي.
زمانو ماجی رئیس زړه د خپل خدای نه ډیر راضی ما الحمدلله برکاتنه په دلی په خاطر وکړ چې زمونږ افغانستان بری وي سي زمونږ افغانستان وګټي مونږ په دې ډیر افتخار کوو ډیر خوشاله
یو. ولی بل مدهوش ما د ننګرهار پنتون یو تن زکړیال یقینا چې دومره خوشاله چې په جامو کې نه ځایږي په سلګونه تنه ځوانان راغون شي دی او د غستر خوشاله لمانځي او په شنګونه د خوشاله خوريږي واقعیا جوړه د خوشاله خبر دا وړي رستره تاریخي بریا وا بیا هم د دې ساري بریا مبارکي ټول هیوا دل تر زړه تل وایم.
زمانو ملا محمد علي چپلهار اوسیدونکو افغانستان واړ تر اغري لو په ګټل سوي د عدالت غون افغانان راټول سوي خسته ملي دي مونږ ډیر خوشاله یو بهر دي کی ځوانان دي اترنو ندي مریضو کوڅ کله دارو مونږ ګټل غون دردونه لمان لاړ.
په بنگلاديش کې د اسیا پنځو ملکونو پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو کې کده افغانستان ملي ټیم د پاکستان له ملي ټیم څخه ماتې خوړلې و. تیر ورځې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 215 منډې هدف وټاکه چې د بنگلاديش ملي ټیم په 78 اوورونو کې 222 منډې جوړی کړي او ټول لوبغاړي وسوځیدل او دغه شان دغه سیالۍ د افغانستان په بریا تمامه شوه. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه یا ګل په ورځ به افغانستان خپل دریمه لوبه له سریلانکا سره ترسره کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.